دا د ازادي رادیو دا د افغانستان په وخت د سهار 2 بجې دی. د ازادي رادیو له سهار 2 تر ماخام 2 بجو پورې په پرلهپسې توګه بیلابیلې خبري، سیډنیزې، معلوماتي او تفریحي خبرونه لري. نن د 1983 کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 15مه ده چې د میلادي کال د جولای د میاشتې له 6مې نیټې سره سمون خوري. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې ورځ به مو په خوشحالۍ پیل کړې وي، د ریزه حسیب شهید درته د نن ورځې سهارانه پښتو خبري مجله وړاندې کوم. لمړی هم په مکړې د مهمو خبرونو لنډیز ده. د امریکا د وسواله ځواکونو لوی د دستیزوایی په هلمند ولایت کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د ښکلو امریکایي ځواکونو شمیر کافی دی. د برتانیې او فرانسې سفیران پرون په ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړل او هلته د انتخاباتو په درشل کې روان پوځي عملیات بریالي وبلل. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دوو چاودنو کې درې سرحدي پولیس وژل شوي او یو ټپي دی. تیر ورځ د ننګرهار په خوږیانو کې د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 تنه مړه او 10 تنه ټپیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو دورځینی سفر په هدف نن روسیې ته رسیږي. سویډن چې د اروپایي اتحادیې دوري ریاست په غاړه لري، په ایران کې وروستۍ درزړونې غندلې دي. د ایران د پولیسو چارواکي بیا ویلي له انتخابات وروسته په تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تورې د نیول شویو کسانو ډیره برخه خوشې کړې ده. او د چین رسمي رسنۍ سینو هایوای د شینجیان په مرکز کې حالات یو ورځ وروسته چې په کړکیچ کې درې تنه ووژل شول کنټرول شوي دي. د خبرونه لمړی موضوع اخلو. د امریکا د وسواله ځواکونو لوی د ریستیز وایي په هلمند ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې د ښکلو امریکایي ځواکونو شمیر کافی دی. ادمیرال مایک مولن له یو امریکایي تلویزیونی چینل سره په مرکه کې همدارز وویل چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان د جنوب د سیمو خلکو ته داسې امنیت ټینګ کړي چې د بیرغونې چارو ته امکان برابر شي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل موږ د افغانستان د جنوب په هغو سیمو کې چې پوځي عملیات پکې روان دي، د دې لپاره چې سیمې له طالبانو ونیسو او پکې پاتې شو، کافي سرتیری لرو څو وکولای شو بیا رغونه پیل کړو. د امریکا شاوخوا 4000 پلیو سمندري ځواکونو د تیرې پنځشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې پراخ عملیات پیل کړل. ښاغلی مولن د عملیات لومړني د پاموړ او مهم عملیاتو بلل. لدې مخکې د هلمند ولایت په دې سیمو کې برتنوي ځواکونه دیرو چې له وسلوالو طالبانو سره به جګړه کوله، خو هم را پراخ حضور نه درلود چې طالبان پسې واخلي. د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ د امریکا نوې ادارې افغانستان ته د 22000 اضافي عسکرو د استولو پریکړه د دې لپاره وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د زیاتیدونکو فعالیتونو مخنیوي وکړي. واشنگتن هم درز وایي چې افغانستان ته په دې شمیر د اضافي عسکرو د استولو هدف دا وي چې د بیرغونې کارونو ته امکان برابر کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن چې له سی بي اس ټلویزیوني چینل سره خبرې کولې وویل موږ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې په دې سیمه کې امنیت وي، څو له هغه وروسته خلکو ته اقتصادي مرستې ورسولی شو. د زیاته کړه موږ باید داسې سیمه ییزه اداره جوړه کړو چې خلک وکولای شي د هغې په مرسته له حکومته د اړتیا وړ شیان او خدمات ترلاسه کړي. طالبانو په هلمند کې د خنجر په نوم پروانو عملیاتو کې د امریکایي قواو په وړاندې ډیر مقاومت نه دی کړی، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرداری ورکړ چې په اوس وخت کې له پرمختګ سره سره به وروسته یو څه بدې ورځې هم راشي.
په همدې موضوع پاتې کېږو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مسؤلینو د یکشنبه په ورځ د دوی د فعالیتونو او لاسته راوړنو په هکله وویل چې د هلمند په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په بری سره پر مخ روان دي. دوی وویل تر اوسه یې د هلمند په ولایت کې دوه ولسوالۍ چې پخوا د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وې بیرته ځینې نیولې دي. دوی دا هم وویل دوی کوښښ کوي چې په نیول شویو ولسوالیو کې ډیر ژر دولتي حاکمیت ټینګ او د بیا رغونې کارونه پکې پیل کړي. تفصیل لکابله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په ولایت کې د دایمي سولې او ثبات راوستلو لپاره پراخه امنیتي تدابیر نیولي او په عملي کېدو لاس پورې کړی. د دې وزارت ویان زمری بشری د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په وروستیو 4 ورځو کې د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالۍ چې د دې عملیاتو څخه مخکې د وسلوالو طالبانو په واک کې وې بیرته ځینې نیولې دي. ښاغلی بشری وویل
مشترک امنیتی ځواکونه په ډیر سرعت سره روان دي پر مخ. په دغه سي پراخ کچه عملیات روس پورې په هلمند کې نه وسوي چې څلور زره خارجي ځواکونه د عملیاتو کې شامل دي او دوی د دغه سي یو وسي پلان ولري چې ټول ولسوالۍ باید پاکې شي. دغه بل فاکتور هم مهم دی، کله چې یو ولسوالۍ ونیول سوه هلته بیا د پراختیا کارونه کېږي، د بیا رغونې کارونه کېږي، پلونه، مکتبونه، کلینیکونه، خیریه کارونه به کېږي تر څو د خلکو په ژوندانه کې په هغه ولسوالۍ کې یو څه تغییر راسي.
خاغلی بشری دا هم وویل د هلمند په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات د تیره چهارشنبې د ورځې په وروستیو کې پیل شوي او تر هغې پورې به دوام وکړي چې د هلمند د ولایت ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شي. ده وویل په هغه ولایت کې له ستونزو سره سره عملیات روان دي. ده دا هم وویل په دې عملیاتو کې تر اوسه د دوی دوه تنه پولیس وژل شوي هم دي. ده وویل
عملیات در 4 الی 5 ولسوالی ولایت هلمند همزمان آغاز شده و
دوبل عملیات په سلورو یا 15 ولسوالیو کې پر یو محل پیل شوی او خبر مخ روان دي. د ناوی او خانیشین ولسوالی امنیتی ځواکونه تر لاسه کړی دي. په عملیاتو کې تر اوسه پورې د دوی دوه تنه پولیس د یو ماین د چاودیدو له امله وژل شوی دي. د هلمند په ولایت کې د مخالفین وسلوالو پر ضد د افغان او بهرنی ځواکونو د خنجر په نامه په ګډو عملیاتو کې څلورو زرو امریکایي عسکرو او 1500 افغان پولیسو برخه اخیستې ده.
د هلمند د عملیاتو په اړه راپور و. د برتانیې او فرانسې سفیران پرون په ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړل. د برتانیې او فرانسې سفیرانو په هلمند کې روان عملیات ځکه بریالي وبلل چې انتخابات په مخ کې دي او د دوی په وینا خلکو ته به په انتخاباتو کې د ګډون لپاره پراخه زمینه برابره کړي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په هغه خبري ناسته کې چې پرون غرمه مهال یې د برتانیې او فرانسې له سفیرانو سره لرله، د مرکزي او شمالي هلمند عملیات چې برتانیوي سرتیري له افغان ځواکونو سره یو ځای ګډون پکې لري ډېر دقیق وبلل. وی ویل چې هلته زیاتې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي او افغان ځواکونو امنیتي پوستې پکې جوړې کړې دي. ښاغلي منګل ویل په هلمند کې تېره اونۍ پیل شوي عملیات بریالي روان دي او ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوملیکنې یوه ډله لرې پرتې خانشین ولسوالۍ ته واستوي څو په انتخاباتو کې ګډون لپاره د خلکو نومونه ولیکي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 3000 نه زیات پراختیا پروژې پرانیستې دي. د چارواکو په وینا دغه پروژو لپاره چې په کلیو کې پر مخ بیول کېږي 3.5 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې دي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکو دا هم ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو او د لارو د خرابوالي له امله د دوی د پروژو کار ټکنی شوی دی. نور حل له کابل په دې راپور کې.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 3.5 میلیارد نه د زیاتو پراختیا پروژو کار دوام لري. محمد احسان زیا چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې غونډې په مهال خپل درې میاشتنی کاري رپورټ وړاندې کولو وویل چې د نورستان، دایکنډي او غور په څیر په ځینو لرو پرتو ولایتونو کې د لارو د خرابوالي له کبله نه دي توانېدلی چې خپلې پراختیایي پروژې پکې پلې کړي. خاغلی زیاد خپل خبرو په دوام وویل
از بدت 4 ما بهتره ما تعداد 10-15 پروژه را بروله
په تیرو سلور میاشتو کې مکلس 15 پروژه د دایکونډي ولایت او همدارس لس 15 پروژه د غور ولایت لپاره بیا بیا اعلان کړي، خو ساختماني شرکتونه نه حاضر کې چې دغه پروژو لپاره قرارداد وکړي. خو اوس موږ پریکړه کړې چې دغه پروژه د دوو منبو د قراردادونو لاره پلی کړو. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر له امنیتي ستونزو هم سر وټکوه او ویل چې د هلمند، زابل او فراه په سر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د دوی د پراختیایي پروژو د پلي کولو کار ټکنی شوی دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال چې کومې پروژې د عملي کېدو په حال کې دي، په هغو کې د څښاک د اوبو، سړکونو، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د جوړولو او د برېښنا د شبکو د جوړولو پروژې شاملې دي. ښاغلی زیاده هم وویل چې د دغو پروژو د پلي کولو له لارې د بېلابېلو ولایتونو د کلیو په سلګونو اوسېدونکو ته د کار زمینې هم برابرې شوې. په داسې حال کې چې دولتي چارواکي له خپلو پروژو راضي بریښي، خو عام خلک بیا د دغو پروژو په کاري کیفیت انتقاد کوي او وایي چې د دوی کاري کیفیت په ډېره ټیټه کچه کې دی او دا پروژې په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه پلي کېږي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت بیا وایي چې هڅه کوي دا پروژې په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی کړي او د هغو د کاري کیفیت د ښه کولو لپاره هم له ګټورو میکانیزمونو کار اخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېره اونۍ کې څه باندې سل تنه د روسي حملو په تور د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي زمري بشري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تېرې اونۍ په مقایسه په افغانستان کې 19 په سلو کې روسي حملې زیاتې شوې دي. د دغه راز څرګنده کړه چې په 115 روسي حملو کې د دولت 108 وسلوال مخالفین 15 ملکي کسان او 30 تنه پولیس وژل شوي دي. زمري بشري وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې په کونړ، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو کې د پخوا په پرتله زور اخیسته، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مخه ونیسي. اخوات بادغیس چارواکی وایي د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو یو سرتیری د وسوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې یاد شوی سرتیری خپل کور ته په رخصتۍ تللی و. د وسوالو طالبانو وایي قاری محمد یوسف احمدی په یو ټلیفوني پیغام کې ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو دې سرتیری ځان د ولایتي شورا لپاره کاندید کړی و. نور حال زموږ د خبریال پر راپور کې
د یکشمې په ماسپښین وسلواله طالبانو د ملا عبدالعلیم په نوم یو تن د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ کې په دې نومو واژه چې ګوکې ولایتي شورا ته یې ځان نومولی. د پېښې حال مې د بادغیس ولایت امنیت چارو قمندان جنرال عبدالسمید څخه وپوښته، وژنه یې تایید. مګر ویې ویل وژل سوی سړی د ولایتي شورا د ټاکلو نومان نه، بلکې د پولیسو سرباز و.
لا د سرحدي پولیس کوم سرباز نه وژل شوی قادس کې، هغه رخصت پلی خپل کور ته د بلیار کې وژل شوی سرباز ملعالم لمیګه عالم
طالب و. انقاری محمد یوسف احمدی په ټلیفوني پیام کې د پیښې مسولیت ومانه. زیاته کړه دا سړی ځکه ووژه چې ولایتي شورا ته ځان نومولی و. خو د بادغیس مرستیال ولی عبدالغنی صابری د دې تر څنګ چې د پېښې ډول یې ظالمانه وبالوي، ویل حلیم خان سرحدي پولیسو چوکاټ کې فعالیت کاوه او تیره دوره کې د ولایتي شورا ټاکنو ته یې ځان نومولی و چې پاته راغی. بادغیس ولایت کې وړاندې هم ځایي طالبانو خلک ټاکنو ګډون څخه منع کړي وه، خو امنیت قمندان وایي دوی د ټاکنو لپاره پوره تیاری لري او ټولو ولسوالیو کې په نارمل ډول ټاکنو ته د سیالیو کمپاین روان ده.
ازادي راډیو د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د خپل ځانګړو مرکو په لړ کې د اصل الحاج شاه محمود پوپل را بلل.
کوم نشي چې دغه حرام دي، ضد بشر دي، نو زه خپله کوم نشي په علاقه لرم نشي.
له نوموړي سره د ځانګړو مرکو د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10 بجو او 30 دقیقو او له ماسپښین وروسته په 2 بجو او 30 دقیقو خپرېږي.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په دوو چاودنو کې درې سرحدي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د خوست امنیت قمندانې مرستیال وویل چې یو تن د مین د خوندزیو په سوځولو کې لاس درلود. په عین حال کې د پکتیا ولایت یو امنیتي مسؤل چې خپل نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې د شواک په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي. اخوا تیره ورځ په پکتیا ولایت د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ایم ډی سي د ماسسې 14 ماین پاکان وتختول شل چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د ایم ډی سي د ماسسې له رئیس شهاب حکیمی سره د ازادي رادیو خبریال مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته راغلو.
د ماین پاکۍ دغه کارکونکي چې په پکتیا کې تختول سوي، کله په واضح ډول ووایاست چې دغه کوم ځای کې تختول سوي، څه وخت تختول سوي؟
دغه واقع پرون د ګردیز په ساحه کې یو کلی د ټندان په نامه په دغه ساحه کې رامنځته شوی. د ټیم نمبر 19 ټیم نمبر دی، دوی هلته مصروف و. پرون تقریبا ډیر وخت کې دلته هلته دوی کار کاوه. دوی هلته تللي دي د خلکو په ګرنټي باندې تللي دي او د منطقې خلک دوی ګرنټي کړي. تر اوسه پورې د مې پاکان نه څه احوال نه لرو.
کوم څه پلان ډول کړو؟ تاسو ټول په دغه اشکاسانو کې ټول مې پاکان شامل او کوم کار کوم کې؟
بالکل ټول مې پاکان دي، فقط یو کس سره، یو کس یا دوه کس ډرایوران دي ور سره. نو ټول مې پاکان دي، د مې پاکي کسان دي، دوی وسایل ور سره دي، ټول امکانات ور سره دي. لږه مې امکانات نه تاسو پیږي چې دوی مې پاکان دي.
بله، لا تر اوسه ل خپل کارکونکو سره رابطه ټینګه کړي او یل دي خوشی کېدو لپاره مو سیمیزو چارواکو سره او د سیمیزو قومي مخاور او سپینګرو سره څه تماس نیولای هڅه مو پیل کړی او کنه؟
کسان چې دوی تختوري دي، هغه دوی سره مونږ تر اوسه پورې دوی مونږ سره ارتباط قائم کړی نه، مونږ دوی سره نه پیګو څه دا څوک دي. مګر د منطقي خلک الته همکاري کې د خبرې پسې ګرځي، د مونږه هیاتان هم نن تللي دي الته په منطقه کې، ګوري چارواکو سره، ګوري او خلکو سره، ګوري وګورو څه نتیجه یې څنګه کیږي. امیدوار یو چې دا پیښه سولې زه توګه پایت ورسی.
بله خغلی حکیم استاسو غوښتنه له دغه کسانو څخه له دغه وسلوالو څخه داستاسو کارکونکو کې تختولی په گردیز کې له دوی څخه غوښتنه لري ځکه ماین پاکان خو سیاسي خلک نه دي یاغوی ان پوزي خلک نه دي یاغوی هغه کسان دي چې لکه د ډاکټرانو په سیر د خلکو ژوند ته نجات ورکړي د خلکو ژوند ژغوري.
د ما پیغام دوی دغه د سوروره مونږ هیڅ سیاسي ګوند پورې یا پارټي پورې یا طرف پورې تعلق نه لرو. مونږ به طرف خلک یو مونږ هماغه خلک یو چې طالبان پاکی په افغانستان کې په مای پاکی کې مصروف وو او دغه کسان ټول مای پاکان دي. د مونږ خواهش له دوی نه دغه ده ضروره دغه یو ضرورت د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان د خاورې په خاطر مونږ په ډیر بشری توګه دا مرسته افغانانو سره کوو. اوس مونږ شل کاله کېږي چې په دې کار کې مصروف یو نو په دې حساب د مونږ خواهش له دوی نه دغه ده چې دغه د مونږ بې طرفي دغه د مونږ د وظیفې حرمت څه ده په نظر کې ونیسي مای پاکان ونه ځوري او دوی په سوله ییزه توګه په ډېر اسانۍ سره بېرته خپل ځای ته ورسوي څه خپل کار ته ادامه ورکړي. له هغه کسان نه چې دغه کار باندې لاس پورې کړی هغه دوی ته مونږ وایو چې وروره د دوی فامیلونه د مونږ خواهش دغه ده چې دوی ته تاوان ونه رسوي او دوی زر ته زره له خیر سره خلاص خوشي.
د ان ډی سی د ماین پاکۍ د رئیس شهاب حکیمی سره مرکه و چې غوښتل یې په پکتیا ولایت کې د خپلو کارکوونکو درک معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو دورځنی سفر په هدف نن روسیې ته رسیږي. اوباما او روسی سیالی میدویدیف به د وسلو د زیرمو د کمولو پر مسلې خبرې وکړي. اوباما دغه راز له کرملین نه غواړي چې پوځي تجهیزات او وسلې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو ته د روسیې له لارې واستوي. میدویدیف ویلي که امریکا په اروپا کې د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو له طرحې څخه لاس واخلي نو کولی شي چې د وسلو د کنټرول تړون لاسلیک کړي. خو اوباما د وسلو د کنټرول او د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو ترمنځ اړیکه رد کړي. ټاکر شوې ده چې اوباما به د خپل روسي سیاست د افغانستان، ایران، شمالي کوریا او عراق په ګډون د سیمې او نړۍ پر حالاتو خبرې وکړي. ویل شوې چې د دواړو لورو ترمنځ به پر دوه اړخیزو همکاریو هم ټینګار وشي. نور حال له مسکو څخه د فرید عمر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس به د روسیې د جمهور رئیس سره د نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو ترڅنګ د ستراتیژیکي یرغلیزو وسلو د محدودولو په اړه نوې موافقه په ختیځ اروپا کې د توغندي ضد دفاعي سیستم همداشان د ایران، شمالي کوریا، عراق او افغانستان په اړه خبرې وکړي. مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په درشل کې د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدوف د ایټالوي رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې روسیه په وار وار ویلي چې روسیه په پولین او چک جمهوریتونو کې د توغندي ضد دفاعي سیستم سره مخالفه ده. میدویدوف وایي د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ادارې دې موضوع ته دومره پاملرنه نه کوله خو د امریکا د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره چمتو ده د دغې مسلې پر سر د روسیې سره خبرې وکړي او په دې اړه د روسیې اندېښنې ته پام وکړي. د روسیې جمهور رئیس وویل چې روسیه او د امریکا متحده ایالات به د دغې ستونزې د حل لپاره یوه معقوله لاره ولټوي. د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ مناسبات ډېر وخت ضرورت لري چې پرې فکر وکړو. میدویدوف وایي د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې یو نوي پړاو ته رسېدلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې یو ځل بیا له سره پیل کیږي. میدویدوف وایي زه ډاډه یم چې هم روسیه او هم د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې تر بل هر وخت یو بل ته خوشبیني ښکاره کوي نو له دې کبله موږ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سفر ته انتظار باسو. د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس مسکو ته د خپل سفر په لړ کې د یوې روسي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې روسیه یو لوی هیواد دی چې ځانته ځانګړی کلتور او انانات لري. روسیه په نړۍ کې یو زبر ځواک دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي زه فکر کوم چې په څو وروستیو کلونو کې د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې د پرمختګ په حال کې دي. د زیاتوي کله چې ما واک ترلاسه کړ ما اعلان وکړ چې د روسیې سره اړیکې باید یو نوي پړاو ته ورسیږي. تمه کېږي چې د امریکا جمهور رئیس به د خپل سفر په لړ کې د سوداګرو د استازو، ټولنیزو شخصیتونو، همداشان د پارلمان د اپوزیسیون د مشرانو سره وګوري. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
خبری مجله اوري.
د برتانیې د دفاع وزارت په افغانستان کې د یو بل برتانیوي عسکر د مړینې خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې په هلمند کې د وسله والو طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو له پیل وروسته په تیرو 15 ورځو کې د دوی 15 عسکر دی چې وژل کیږي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د دوی سرتیری کرش کولسوالۍ ته نږدې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. په کرش کې د شنبې پر ورځ هم دوه برتانیوي سرتیری په جلا پیښو کې ووژل شول. یو سرتیری د راکټ انداز په ډز او دوهم د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. پرون د ننګرهار هر ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د دوه ډلو ترمنځ په نښته کې 15 تنه مړه او لس نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی وین احمد ضیا عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه د مړي د ښخولو پر مهال د ایوب مزار او بختګل د کسانو ترمنځ په هدیره کې وشوه. د سرګند کړه چې دغو کسانو له یو بل سره پخوانی دښمنی درلوده. په دغه پیښه کې مزار نومې ټپی شوی او ایوب له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. وسم د سیمې پاړه په داسې حال کې چې په خوا ویل شي بو چې د سوات د عملیاتو لنډ شپې پاتې دي. د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار نن وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو وروستۍ نیټه نشي ټاکل کېده. بل خوا د پاکستان جیټ جنگي الوتکو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو بمباري کړي. په وزیرستان کې د جګړو لامل زورګونه کورنۍ گاونډي سیمې د اسماعیل خان او نورو خارونو ته کډه شوې دي. د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د یک شنبه په ورځ ویل دوی په سواد دیر او بونیر کې د نیغې لارې د عملیاتو وروستۍ نیټه نشي ټاکلې. د نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او جمهور رئیس آصف زرداری هم تر دې وړاندې په وار وار سره ویلي چې د وروستي ترهګر تر وژلو پورې به د دوی ځواکونه د ترهګرو پر ضد جنګیږي. په سواد کې د پاکستان فوجونو دوه نیمې میاشتې وړاندې د مولا فضل الله او د هغه د طالبانو پر ضد عملیات تروس تلاغه پیل کړل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ناکامې شوې. د سواد په جنگ کې تروسه 1400 نه زیات مخالف وسلوال وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. خو د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اطهر عباس او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک بیوی په سواد کې د پاکستان د فوج عملیات 95 په سلو کې بشپړ شوی او ډیر زر به ټول سواد د حکومتي ځواکونو په لاس کې وي. د پاکستان د فوج لخوا د یک شنبه په مازیګر خبره شوی یو اعلامیه وایي چې په 13 تو ساتونو کې د طالبانو سره په جنگ کې په سواد کې د پاکستان نه سرتیرو ته مرګ جوبلا وخته ده. اعلامیه ده هم وایي چې ګنشمیر مخالف وسلوال په دې جنگ کې ژوند نیول شوی دی. ازادي سرچینې په سواد کې د مولا فضل الله د یو نږدې ملګري قومندان ابو جندل د وژلو خبره هم کوي. هلته په وزیرستان کې هم د پاکستان جیټل وتکې په پرله پسې ډول د وسلوالو طالبانو سنگرونه په نخښه کوي. د جنوبي وزیرستان ترڅنګ د شمالي وزیرستان په دیګان او محمد خیل سیمه کې هم د پاکستان الوتکو بمباري کړې ده چې 11 مخالف وسلوالو ته پکې مرګ جوبلا وخته ده. راپورونه وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان نه زرګونه قبایل د جنگ له امله ډیر اسماعیل خان او نور خوندي سیمو ته کډه شوي دي. د دغو بې ځایه شوو کډوالو د 500 کورنیو سره د جماعت اسلامي الخدمت بنیاد د یک شنبه په ورځ مرسته وکړه. د دغه بنیاد مشر زرنور افریدي د ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د وزیرستان نه خو ډیر خلک کډوال شوي دي. د مسعود قوم نه ډیر چا پر باربام بمبارمنټ شروع دی. د هغې په نتیجه کې اوسه پورې تقریبا 2.5 لک خلک چې دي د ټانک او ډی آی خان ته راغلي دي او مونږ چې کومو خلکو سره امداد وکړو دا تقریبا 1500 خاندانونه دي چې دا هم یو خاندان داسې نو مونږ دا ویلی شو چې مونږ داسې 50,000 کسانو پورې خلکو سره امداد وکړو.
اټکل دی چې وزیرستان کې د جنگ د تیزیدو نه پس به زرګونه نورې کورنۍ هم د پاکستان نورو خوندي ښارونو ته د کډو وستلو ته اړ شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادۍ رادیو ری د ایران د پولیسو چارواکو ویلي ل انتخابات وروسته په تاریخوالي کې د لاسلارولو په توریه د نیول شویو کسانو ډیره برخه خوشی کړی ده. اسماعیل احمدی مقدم ویلي د 1022 کسانو څخه چې نیول شوی وو 2/3 برخه یې خلاص شوی ده. ایران خبری اژانس د دې چارواکي له قوله ویلي اکثره کسان یا په ضمانت او یا هم پرته له ضمانت خوشی شوی دي. اخو سویډن چې د اروپאי اتحادیه دوري ریاست په غاړه لري په ایران کې وروسته درځړونه دلې ویلي دي. سویډن په یوې اعلامې کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې د مرګ سزا په بشپړه توګه له منځه یوسي. سږکال نږدې 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. سویډن د چهارشنبه په ورځ له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دوره‌یي ریاست په غاړه واخیست. د چین رسمي خبری اژان سینهوا خبر ورکړی چې د سینګیانګ په مرکز کې حالات یو ورځ وروسته له دې چې په کړکیچ کې درې تنه ووژل شول کنټرول شوي دي. د سینګیانګ په مرکز اورومچی کې خلک د حکومت په اعتراض کې سړکونو ته وتلي، موټرونه ته یې اور اچولی او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې کړي دي. د چین حکومت د اویغور تبعیدي ډلې په دې تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورنوي. دا ډلې له چین څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. اوس هم ګورو چې نړیوالو اژانسونو په کومو موضوعاتو تبصرې کړي دي. دغه تبصرې تاسو ته صالحه اسحاقزی خالقی وړاندې کوي.
د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ او د بریالیتوب د امکان په اړه یوه مقاله خپره کړې او لیکي په روانه اونۍ کې 400 امریکایي عسکرو په هلمند ولایت کې د خنجر په نامه عملیات پیل کړل. برتانوي سرتیری چې د 2006 میلادي کال راهیسې په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي، همداشان د افغانستان د ملي اردو سرتیری هم د امریکایي عسکرو د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان جنرال سټینلی مکریستل ستراتیژي ډیره معقوله ده، یعنی دا چې د طالبانو پر ضد به عملیاتو شي، امنیت به ټینګ شي او له دې سره به یو ځای د ملکي بیا رغونې هلې ځلې هم پر مخ لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا د دې ستراتیژۍ هره برخه له خپلې بلې برخې سره تړلې ده، یعنی دا چې له امنیت پرته د بشري مرستو د رسولو هلې ځلې چې وشي کولی د افغانستان د خلکو پر ژوند مثبت اغېز ولري ناممکن دي، او بې له بیا رغونې به ولس په خپل ژوند کې کوم مثبت بدلون احساس نه کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي دا چې دا ځل پاملرنه هلمند ته شوې ده چې د وسلوالو طالبانو او په افغانستان کې د تریاکو د تولید یو مهم مرکز ګڼل کېږي معقول کار ده. د دې ورځپاڼې په وینا که چیرې د حامد کرزي د حکومت واک په ټول هیواد کې خپور نشي، په افغانستان کې به هیڅکله سپات رامنځته نشي. ورځپاڼه زیاتوي هسې چې ویل شوي دي د دغو عملیاتو هدف د طالبانو وژل نه، بلکې حقیقي هدف د خلکو د ملاتړ ترلاسه کول دي. تصحیح کاری چې دا یوازې تشې خبرې نه دي. متحده ایالاتو بلاخره له خپل پخواني سیاست څخه لاس واخیست چې هدف یې د کوکنارو د کاربندو له منځه وړل و. د دې سیاست په نتیجه کې افغان بسکر له دولت څخه جلا او پردي شول. یوه بله برتانوي ورځپاڼه ابزرور په خپله سرمقاله کې د افغانستان جګړه څیړلې او لیکي ډیر ځل جګړې او کړکیچونه هسې چې شرح کېږي له واقعیت سره سم نه وي او دا یوه ستونزه ده. موږ په داسې حالاتو کې ډیر ځل د تیرو شویو دورانونو په هکله فکر کوو، او هغه دا چې زموږ هیله دا وي چې یو ځای ونیسو، له منځه یې یوسو او یا یوه لویه سیمه فتح کړو. په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د دې ادعا یو ښه مثال ده. موږ فکر کوو چې که کافي پوځي ځواکونه افغانستان ته ولیږو او د دې تر څنګ د دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې وکړو، نو بریالیتوب ترلاسه کیږي او دا هیواد به زموږ د هیلو سره سم په یوه مدرن او دیموکراتیک دولت بدل شي. ابزرور ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره موږ باید وپوهیږو چې دا بریالیتوب باید څنګه وي، او هغه تصور ونه لرو چې د لویدیځو هیوادونو په پایتختونو کې موږ ته راکول کیږي. وروسته ښه حالت به دا وي چې که افغانستان داسې یوې مرحلې ته ورسیږي چې وکولی شي خپلو ټولو کورنیو تهدیدونو او ستونزو ته ځواب ووایي، دا په دې معنی ده چې نور هغه د تروریزم ضد جګړې د پخواني شعار وخت پای ته رسېدلی ده، او یا دا فکر چې ګواکې هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي زموږ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کوي، د دې خبرو وخت نور تیر شوی ده. د ابزرور ورځپاڼه د مقالې په پای کې لیکي موږ یو جدي بحث ته اړ یو او باید وپوښتو چې موږ په افغانستان کې څه کوو او هلته څه شی لاسته راوړی شو او یا یې نشو ترلاسه کولی. پرته له دغه ډول تحلیل څخه به په افغانستان کې جګړه نوره هم اوږده شي او د ټولو قواوو تلفات به هم زیات شي.
د نړیوالو اژانسونو د تبصرو مهم ټکی وو چې صالح اسحقی خالقی درته وړاندې کړل. تاسې د ازادۍ رادیو اورید. ازادۍ رادیو له سهار وونه تر ماښام وو بجو پورې په پرله پسې توګه بیلابیلې خبري، څېړنیزې، معلوماتي او تفریحي خبرونې لري. خو د ازادۍ رادیو ویب پاڼه څېړنیز مطالب خبري د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې البته څېړنیز مطالب خبري راپورونه مرکې په زړه پورې خبرې کولی شي سلیری ساته وګوري. زمونږ پته ده www.azadiradio.com. وو بچې او دیش دقیقې شوې پښتو خبری مجله هم دومره و. مصطفی صدیقی تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کوي. تازه مطالبې لاست کې دي هم د اوستور ته سټډیو کې دی او مایکرو ته سپارم.
تشکر از شما حسیبا جان، مانده نباشین. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح و وقت کابل است. امیدوارم خوب و سر حال باشین و از حال و احوال ما میتونین روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با خبر شوین. مصطفی صدیقی هستم و در این مجموعه خبری که تا ساعت 8 ادامه دارد اینها سرخط ساز شدند. لوید رستیز قوای مسلح آمریکا میگوید نیروهای نظامی موجود در جنوب افغانستان برای تصرف و بازپسگیری مناطق زیر کنترل طالبان کافی اند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برای دیدار دوروزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. اوباما در این سفرش روی انتقال محموله های سلاح و تجهیزات نظامی از طریق قلمرو روسیه و نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان با مقامات روسی به توافق خواهد رسید. تلاش‌ها برای پیدا کردن 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی MDC همچنان ادامه دارند. این کارمندان ناوقت روز شنبه در گردیز ربوده شدند. مسئولیت این حادثه را تا کنون کسی به عهده نگرفته است. سه عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است مرگ این عساکر شمار کشته شدگان بریتانیایی را در افغانستان از زمان پیوستن نیروها با قوای آمریکایی در سال 2001 به 174 نفر رساند. رئیس پلیس ایران گفته است مقامات این کشور بسیاری از کسانی را که در خشونت‌های پس از انتخابات دستگیر شده بودند رها کرده‌اند. در یک تحول دیگر اتحادیه اروپا اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرده است. و وزش طوفان شدید ریگ در عراق صدها نفر را راهی شفاخانه ساخت. این طوفان که بی سابقه خوانده شده مردم را با مشکل بینایی و تنفسی روبرو ساخته است. در پهلوی اینها شماره از روزنامه های معتبر جهان را هم براتان ورق میزنیم و اما حالا این مجموعه خبری 15 سرطان برابر با 6 جولای را با تازه ترین خبرها و گزارش ها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. لوید رستیز قوای مسلح آمریکا میگوید نیروهای نظامی موجود در جنوب افغانستان برای تصرف و بازپسگیری مناطق زیر کنترل طالبان کافی میباشند. آدمیرال مایکل مولن این مطلب را در گفتگو با تلویزیون CBS گفته است. 4000 عسکر پیاده بحری یا مارین آمریکایی در عملیات خنجر در هلمند اشتراک کردند و قرار است هزاران عسکر دیگر پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد امسال وارد افغانستان شوند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرالبحر مایک مولن، لوید رستیز نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید ما نه تنها برای پاکسازی مناطق تحت کنترل طالبان بلکه برای تصرف آن قوای کافی در منطقه داریم. و افزود بنان ما میتوانیم به پاکسازی و ساختمان آن بپردازیم که این استراتژی واقعی ماست. روز پنجشنبه 4000 عسکر پیاده بحری آمریکا با عملیات وسیع در ولایت هلمند جایی که مخفیگاه افراد مسلح طالبان است اقدام کرد. عملیاتی که امیرالبحر مولن لوید رستیز قوای آمریکا آن را اولین عملیات با اهمیت خواند. عملیات روز پنجشنبه نیروهای پیاده بحری آمریکا در هلمند اولین عملیات بعد از تصمیم اعزام 21000 نیروی تازه نفس آمریکا به افغانستان می باشد. قبلا که صرف نیروهای نظامی بریتانیا در منطقه مستقر بود، بعضن با طالبان تبادل آتش می نمودند، اما بنابر کمبود حضورشان نمی توانستند مناطق را از وجود طالبان پاکسازی نمایند. بنابراین واشنگتن در پاسخ به پیشنهاد روی انکشاف امور بازسازی و بهبود اداره دولتی به خاطر قطع حمایت مردم محل از طالبان تصمیم گرفت عسکر بیشتر به منطقه اعزام کند. مایک مولن اضافه کرد که ما باید به سوی امنیت گام برداریم تا بتوانیم زیربنای اقتصادی را آغاز کرده اداره دولتی را ایجاد نماییم که مردم منطقه بتوانند از خدماتی که حکومت برایشان فراهم می نماید مستفید شوند. ساحات جنوبی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بزرگترین ساحه کشت کوکنار بوده و راه پیوستن جنگجویان طالبان با جنگجویان آن طرف سرحد یعنی پاکستان می باشد. عملیات نیروهای پیاده بحری آمریکا به نام خنجر در این مناطق ولایت هلمند با مقاومت کم مواجه گردید. اما لوید ریسیس قوای آمریکا هشدار داد که با وجود پیشروی های فعلی روزهای دشوار در پیش رو خواهد بود.
در تازه ترین تحولات در مورد عملیات خنجر در هلمند شنیدید که نیروهای افغان و خارجی 15 تن از طالبان مسلح را در عملیات خنجر در هلمند کشتند. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفت که روز شنبه دو پلیس هم کشته شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. به هر حال در تازه ترین خبرها امی لحظه خبر گرفتیم که تلاشا برای پیدا کردن 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی ام دی سی همچنان ادامه داره و در تازه ترین تحول خبر شدیم که 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی ام دی سی رها شدند. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتان داریم و همکار تکنیکی امی لحظه اشاره میکنه که ارتباط ما با خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا برقرار است. سلام و صبح بخیر، لطفاً جزئیات بیشتر در این مورد برای ما شنوندگان بگوین که 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی ام دی سی چه وقت رها شدن؟
سلام علیکم، ډیره مننه دا کسان څنګه چې تاسو معلومات شته او اوریدونکي معلومات لري. درې ورځې وړاندې د پکتیا ولایت مرکز اړوند د وچ خاص په سیمه کې دوی تښتول شوي وو چې نن سهار 5 بجې راخوشي شوي دي. د پکتیا د امنیت کمانډان جنرال عزیز احمد وردګ په خبره دا کسان د مچلغو سیمې ته وړل شوي وو او له دې څخه د دوی ټلیفونونه او پیسې هم ګرځول شوې دي. د دې خبره چې هغه موټر چې سره ځای وړل شوی وو هغه هم بیرته دوی ته نه ده ورکړل شوی، تنها هغه بس بم ښودونکي سپي ورسره راخوشي شوي دي. د دې خبره چې کوم جوړجاړی نه ده شوی، فقط په دې خاطر چې دوی ملکي خلک وو راخوشي شوي دي.
تشکر. بر ما بگوین که مشخص شده که کدام گروه در عقب اختطاف ای کارمندان مؤسسه ماین پاکی قرار داشتن؟
مشخص شده نده ده منی کماندان پا خبره و به انجینر شیراغا احمدزی چی ده ماین پاکی مسئول ده پا جنوب خطیز زون کی ده وای چیز کومه دل دا پر په غاړه نه داخسته او د دې خبره چې شاته غا وسلوال غلبي د کچتیر کال هم ورته پیښ شوی و او په دې کې معلومه شو چې اگر کسان اختطاف کوون کې وسلوال غلو او د دې څخه وختنه کولا خو چې دغه ګمان پاکانو کومه مؤسسه چې د یادوي چې د حکومت د انجو پورې چې اگر مکمل په سیاسي برخه پورې اړه ولري لدی وجنا دوی پیسې ورنکړي چې وو د پیسو غوښتنه کوله په کامله معنا د دوی په خبره د ایمان پاکي دغه موسسه چې ده دا سیاسي اړخ نه لري یا دولتي نه ده. نو لدی وجنا دوی وویل چې موږ کومې پیسې امتیازات
دوی تنه دیور کری. تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. شنیدین که 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی ام دی سی آزاد شدند. این کارمندان ناوقت روز شنبه در گردیز ربوده شده بودند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 7:39 به وقت کابل است. در این مجموعه خبری من مصطفی صدیقی با شما هستم و حالا این مجموعه خبری را با خبرهای افغانستان دنبال میکنیم. 3 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. یکی از این عساکر در انفجار در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. وزارت دفاع بریتانیا گفته است این عسکر در گرشک کشته شد. این در حال است که شام روز شنبه 2 عسکر دیگر بریتانیایی هم در 2 حادثه جداگانه در نزدیکی گرشک هلمند کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا گفته است مرگ این عساکر شمار کشته شدگان بریتانیایی را در افغانستان از زمان پیوستن نیروها با قوای آمریکایی در سال 2001 به 174 نفر رساند. نیروهای افغان و خارجی 15 تن از طالبان مسلح را در عملیات خنجر در هلمند کشتند. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفت که در روز شنبه 2 پلیس هم کشته شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. یک مامور پلیس افغان در ولایت بادغیس با ضربه گلوله کشته شده است. جنرال عبدالسامی یک مقام امنیتی این ولایت گفته است این پلیس در حالی که رخصت بود در بیرون از خانه‌اش در ولسوالی قادس کشته شد. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفته است که طالبان این مامور پلیس را کشتند زیرا وی نامزد انتخابات شورای ولایتی بود. و چنانچه پیشتر گفتیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما برای یک دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. اوباما و همتای روسیه‌اش دیمیتری مدودف در مورد کاهش انبارهای سلاح‌های دو کشور صحبت خواهند کرد. اوباما همچنان از کرملین می خواهد تا محموله‌های سلاح و تجهیزات نظامی را از طریق قلمرو روسیه به نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان بفرستد. مدودف گفته است اگر آمریکا از طرح‌هایش به منظور ساختن سیستم مدافع راکت در اروپا صرف نظر کند می تواند پیمان کنترل اسلحه را امضا کند، اما اوباما ارتباط میان کنترل اسلحه و ایجاد سیستم مدافع راکت را رد کرده است. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
مقامات میگویند در جریان مذاکرات دو روزه اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون کاهش سلاح هسته‌ای و همچنان کسب موافقت کرملین جهت انتقال سلاح و مواد مورد نیاز نیروهای آمریکا با ناتو به افغانستان از قلمرو روسیه موافقت صورت خواهد گرفت. اوباما همچنان در این سفر با تاجران بزرگ و مخالفین حکومت روسیه نیز ملاقات میکند. اما رئیس جمهور آمریکا در عادی ساختن مجدد روابط میان واشنگتن و مسکو با مشکل روبرو خواهد بود. روابط میان مسکو و واشنگتن بعد از پایان جنگ سرد زمان تیره شد که روسیه سال گذشته نیروهای نظامیش را داخل گرجستان کرد و از طرف آمریکا و متحدینش محکوم گردید. مدودف میگوید او به این دیدار باراک اوباما خوشبین است. رئیس جمهور روسیه در مورد مناسبات دو کشور گفت مناسبات میان روسیه و امریکا نیاز به وقت بیشتر دارد تا در مورد آن صحبت شود. در حال حاضر روابط میان دو کشور به مراحل حساس و تازه رسیده است و روابط دوستانه میان دو کشور یک بار دیگر آغاز می‌گردد. مطمئنم که اکنون روسیه و امریکا نسبت به هر زمان با یک دیگر از خود صداقت نشان می‌دهند و به همین دلیل من به سفر رئیس جمهور اوباما خوشبین بوده انتظار آن را میکشم. اما هر دو جانب روی پلانهای ایالات متحده آمریکا در مورد نصب سیستم ضد راکتی در اروپای مرکزی که روسیه آن را تهدید برای خود میداند هنوز هم اختلاف عمیق دارند. دیمیتری مدودف در آستانه سفر باراک اوباما به مسکو با یک روزنامه ایتالیایی گفت روسیه با نصب سیستم ضد راکتی آمریکا در پولند و جمهوری چک مخالف است. موضوع توسعه ناتو به سوی کشورهای سابق شوروی همچنان خشم روسیه را برانگیخته و مذاکرات میان روسیه، آمریکا و غرب را به سردی کشانیده است. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفته است که روسیه یک کشور بزرگ و با قدرت بوده که دارای کلتور و عنعنات مشخص خود می باشد. فکر می کنم که در سالهای اخیر روابط میان روسیه و آمریکا در حال رشد و انکشاف است. من از نخستین روزها گفته بودم که روابط و مناسبات با روسیه باید به مرحله جدید آن برسد و همکاری در عرصه‌های مختلف با روسیه آغاز گردد. حال هر دو کشور امکانات آن را دارند که در جهان امنیت را تامین نمایند و علیه تروریسم مشترکاً مبارزه کنند. باراک اوباما اضافه کرد خواستم خودم پیامم را به رهبران روسیه برسانم که ایالات متحده آمریکا بر اصول احترام متقابل با آن کشور برخورد می‌کند و مناسبات هر دو کشور بر اصل برابری و تساوی انکشاف خواهد یافت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز وارد مسکو می شود. بیاین موضوع را تحلیل کنیم. وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل با خود داریم. سلام و خوش آمدید. اولین سفر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به روسیه از چه اهمیت برخوردار است با توجه به آنچه در منطقه می گذره؟
بعد از یک دوره از روابط پرتنش میان واشنگتن و مسکو به نظر می رسد که در تحت رهبری اداره جدید در کاخ سفید تلاش های هست تا یخ های سر در روابط سر میان دو کشور آب شود. به خصوص ایالات متحده آمریکا سخت نیازمند به کمک های فدراسیون روسیه در امر تدارکات دادن راه های تدارکاتی برای نیروهایی هست که در افغانستان می جنگند. همون دوره که می دانیم در وضع در پاکستان و بحران گرایید و بعد از او هم شاهد این بودیم که امیدهایی را که برای بهبود روابط با ایران می رفت تا از مسیر ایران این تدارکات صورت بگیره هم با انتخابات ایران و اوضاعی که بعداً با غرب به میان آمد تضعیف شد. بنابراین برای روسیه که بسیار برای آمریکا که بسیار زیاد تلاش داره طرف در افغانستان شکست نخوره، یگانه مسیری که باقی میمانه مسیر است که از طریق روسیه و کشورهای میگذره که اونا با روسیه روابط نزدیک دارن. بنابراین سفر اوباما به مسکو به خصوص در رابطه با این موضوع خیلی مهم است که چگونه میتوان مشکلاتی را که وجود داره حل بکنن تا این امکانات با وجود بیاید که روسیه نه تنها تدارکات غیر نظامی بلکه تدارکات نظامی خود هم آمریکا از طریق خاک روسیه و از مسیر آسیای میانه و افغانستان انجام بده.
چنانچه شما اشاره کردین آقای مژده، روابط میان آمریکا و روسیه از دیر زمان به ایسو تیره است، مخصوصا پس از جنگ پارسال روسیه با گرجستان و داخل شدن قوای روسی به داخل قلمرو کشور، این روابط تیره تر شد. از نظر شما اوباما در چه حد خواهد توانست که این روابط را دوباره عادی بسازه؟
ببینین آمریکا مجبور است به روسیه امتیاز بده، جز این راه دیگه نداره، به خاطر این که خود آمریکا در موقف نمیبینه که بتانه فقط و فقط فشار بر آمریکا بر روسیه وارد بکنه، چنانچه در دوران آقای بوش زیادتر به همین تمایلات از جانب آمریکا دیده میشد. روسیه در برابر امتیازی که به ایالات متحده آمریکا میده باید امتیاز بگیره تا در این میدان شکست خورده به حساب نیاید. به عنوان مثال همونطور که قبلا در اخبار شما هم آمد، موضوع سپر موشکی در جمهوری چک و پولند مسئله بسیار مهم و حساس است در این صحبت ها. همچنان گسترش ناتو به طرف شرق که همیشه روسیه به او به نظر شک و تردید می نگرد. و همچنان یک مسئله دیگه هم هست که روس ها نسبت به او حساس هستند، مسئله مواد مخدر در افغانستان که به نظر می رسه زیاد تولید مواد مخدر که بیشتر به فدراسیون روسیه می ره، روسیه ایره یک جنگ تریاک علیه خود تلقی میکنه. چنانچه در سفری که ما چند ماه قبل به مسکو داشتیم با وزیر مقامات روسی همطور یک نظر ابراز میکردن که در حقیقت آمریکا در افغانستان در چندین جبهه می جنگد، یکی از او تریاک است که یا مواد مخدر است که به روسیه میاد. بنابراین موارد متعددی هست که باید روسها با آمریکایی ها و مورد بحث قرار بدن و رویش به توافق برسند. به خصوص روسها تمایل به این دارن در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و اونا نقش داده شود تا مطمئن شود.
تشکر از شما آقای مژده. وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی بود که در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به روسیه صحبت میکرد. رئیس جمهور آمریکا برای دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو میشود. اوباما در این سفرش روی انتقال محموله های سلاح و تجهیزات نظامی از طریق قلمرو روسیه به نیروهای ناتوی مستقر در افغانستان با مقامات روسی به توافق خواهد رسید.
رادیو آزادی با سلسله صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مصاحبه‌ای را با شاه محمود پوپل انجام داده است. این گفتگو را می‌توانید به روز دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان نه انتخابات ریاست جمهوری، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها را آغاز کرده است که هدف از این مصاحبه هایی است تا شما با نامزدان انتخاباتی بیشتر آشنا شوین و با اونا بیشتر و بهتر معرفی شوین. به هر حال رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوین و برای گرفتن معلومات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. لوید ریستیز قوای مسلح امریکا میگوید نیروهای نظامی موجود در جنوب افغانستان برای تصرف و بازپسگیری مناطق زیر کنترل طالبان کافی اند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما برای دیدار دو روزه از روسیه امروز وارد مسکو می شود. 16 کارمند ربوده شده مؤسسه ماین پاکی MDC آزاد شدند. 3 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. و وزش طوفان شدید ریگ در عراق صدها نفر را راهی شفاخانه ساخته است. باز هم خوش آمدید و این هم مشروع خبرها. رئیس پلیس ایران گفته است مقامات این کشور بسیاری از کسانی را که در خشونت‌های پس از انتخابات دستگیر شده بودند رها کردند. اسماعیل احمدی مقدم گفته است از جمله 1032 نفر که بازداشت شده بود دو سوم آن رها شده است. خبرگزاری ایرنای ایران از قبل این مقام گفته است که بیشترین تعداد بازداشت شدگان یا در بدل ضمانت یا بدون ضمانت آزاد شدند. پس از اعلام نتایج انتخابات 12 ماه جون و پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران تهران شاهد موج از اعتراض‌های گسترده بود. در این خشونت ها که از زمان انقلاب اسلامی 1979 میلادی ایران بی سابقه بوده است، حداقل 20 تن کشته شدند. در یک خبر دیگر، سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اعدام های اخیر در ایران را تقبیح کرده است. چند روز پیش 20 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. سویدن در اعلامیه از مقامات ایرانی خواسته تا جزای مرگ را کاملا از بین ببرد. امسال تقریبا 161 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در سال 2008 میلادی ایران 246 نفر را اعدام کرده بود. سویدن روز چهارشنبه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از جمهوری چک و عهده گرفت. خبرگزاری رسمی سینهوای چین میگوید وضعیت در منطقه شنجیان یک روز پس از کشته شدن حداقل 3 تن در آشوب‌ها در مرکز این منطقه تحت کنترل درآمده است. مردم محل در اعتراض با حکومت در اورومچی مرکز شنجیان بر روی جاده‌ها ریختند، موتورها را آتش زده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. حکومت چین گروه های تبعیدی اویغور را به برپایی این آشوب ها مقصر می داند. این گروه ها برای گرفتن استقلالشان از چین مبارزه می کنند. در جریان اعتراض ها به بازگشت مانوئل زلایا، رئیس جمهور برکنار شده هندوراس، به آن کشور یک نفر کشته شده است. این حادثه پس از آن رخ داد که هواداران رئیس جمهور هندوراس در میدان هوایی اصلی پایتخت با نیروهای نظامی درگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مانوئل زلایا از اردو خواسته تا همزمان با بازگشت او به خاک این کشور به رئیس جمهور وفادار بمانند. دولت موقت هندوراس به زلایا هشدار داده که به کشور برنگردد. به گفته دولت موقت، رئیس جمهور هندوراس در صورت بازگشت به کشور دستگیر خواهد شد. بر اساس آخرین خبرها، تیاره حامل رئیس جمهور هندوراس به ناچار در کشور همسایه نیکاراگوا فرود آمده است. و روز یکشنبه وزش طوفان شدید ریگ در عراق صدها نفر را راهی شفاخانه ساخت. این طوفان که بی سابقه خوانده شده، مردم را به مشکل بینایی و تنفسی روبرو کرده است. بر اساس گزارش ها، گرد و غبار از غرب و جنوب به خاک ایران نیز وارد شده و در این میان هوای شهر تهران را به شدت آلوده کرده است. عراق مدت هاست که با مشکل طوفان ریگ روبروست، اما خشکسالی در سالهای اخیر سبب شده تا طوفان امسال شدت بیشتر داشته باشد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در این مجموعه خبری از رادیو آزادی، ساعت 7:54 به وقت کابل است. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. حالا صالح اسحاق‌زی خالقی شماره از روزنامه های جهان را براتان ورق میزنه.
روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلستان مقاله در مورد استراتژی جدید و امکان پیروزی در افغانستان به نشر رسانیده و می‌نویسد در این هفته 4000 عسکر امریکایی در ولایت هلمند عملیات خنجر را آغاز نمودند. نیروهای بریتانوی از سال 2006 میلادی به این سو در هلمند مستقرند و عساکر اردوی ملی از آنها حمایت می کنند. روزنامه می نویسد استراتژی جنرال استنلی مکریستل فرمانده قوای بین المللی در افغانستان معقول تر ریزی شده است. یعنی این که علیه طالبان عملیات صورت می گیرد، امنیت تأمین می شود و همزمان با آن تلاش های بازسازی ملکی به پیش برده می شود. هر بخش این استراتژی به بخش دیگر خود نیاز دارد. یعنی بدون امنیت تلاش ها برای رسانیدن کمک های بشری که بتواند حیات مردم افغانستان را بهبود بخشد ناممکن است و بدون بازسازی مردم محلی بهبودی را در زندگی خود محسوس نخواهند کرد. به گفته این روزنامه این که توجه بیشتر به هلمند معطوف گردیده است که مرکز مهم طالبان و تولید کننده بیش از نصف مقدار تریاک در کشور می باشد کاملا معقول است. با عقیده این روزنامه تا وقتی که حاکمیت حکومت حامد کرزی در سراسر کشور برقرار نشود ثبات در افغانستان هرگز به وجود نخواهد آمد. روزنامه می افزاید در عملیات کنونی همان طوری که گفته شده است هدف کشتن طالبان نیست، بلکه هدف حقیقی جلب حمایت مردم محلی می باشد. چنین به نظر می رسد که این صرفاً کلمات گرم نیست. ایالات متحده بالاخره از سیاست غیر مفید قبلیش که هدف آن نابود ساختن کشتزارهای خشخاش بود دست کشیده است. آن سیاست تنها سبب دوری و بیگانه شدن دهاقین شده بود. روزنامه دیگر بریتانوی ابزرور در سرمقالهش جنگ افغانستان را بررسی نموده و می نویسد اکثر نزاها به شیوهی که شرح می شوند با واقعیت سازگار نیستند و این یک مشکل می باشد. ما در چنین حالات بیشتر به دوره های گذشته می اندیشیم، یعنی آرزومندی برای اشغال، نابود کردن یا فتح یک منطقه می باشد. جنگ فعلی افغانستان مثال خوب این ادعاست. ما چنین می پنداریم که با فرستادن نیروی کافی نظامی یک جا با تلاش های دولت سازی پیروزی به دست می آید و این کشور مطابق آرزوها و امیال ما به یک دولت مدرن دموکراتیک مبدل می شود. روزنامه ابزرور می نویسد برای پیروزی جنگ در افغانستان لازم است بدانیم که این پیروزی چگونه خواهد بود و نه آن تصویر را که در پایتخت های غربی به ما داده می شود. بهترین حالت نهایی آن خواهد بود که افغانستان در موقف قرار گیرد که بتواند با تمام تهدیدها و چالش های درونی خود رسیدگی نماید. معنی این چنین است که دیگر زمان شعار جنگ علیه تروریسم و یا این نظر که گویا آنچه در افغانستان می گذرد امنیت ما را به طور جدی تهدید می کند به پایان رسیده است. روزنامه ابزرور در پایان مقاله می نویسد آنچه برای ما لازم است آغاز یک بحث جدی است درباره این که ما در افغانستان چی می کنیم و چی چیز را به طور واقعی بینانه در آنجا به دست آورده می توانیم یا نمی توانیم. بدون داشتن چنین تحلیل جنگ افغانستان صرف به درازا خواهد کشید و تعداد تلفات در هر جوانب افزایش خواهد یافت.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و هر هفته براتون برنامه های جالب هم داریم. شنبه ها برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها برنامه صحت را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل داریم. پنج شنبه ها برنامه در امواج آزادی را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی بشنوین. و همچنان روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 12 تا 2 به وقت کابل براتون برنامه موسیقی را داریم که حاوی بهترین و نابترین آهنگ‌های افغانی است. همچنان برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. در مورد انتخابات چه می دانید؟
من می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من رای می دهد.
زمین تا روز که دکست دمور نگست.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از هفت تا هفت در هفت روز هفته صرف از رادیو آزادی. بله، من مصطفی صدیقی تا ساعت